ای وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا بدغیس چارواکی وایي هغه ریپورټونه ناسم دي چې پکې ویل شوي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 تنه سرتیري د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. د افغانستان د سولې علي شوراوی د کابل او واشنگټن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې په روانه پروسه اغېز ونه کړي. پر یادو ریپورټونو سربیره نور مسائل هم څېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
تر یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او شل تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکنده او تیتو پراک جګړې شته دی. ولس ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالا مرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر سلو زیات دی. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والي حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیتي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبرای لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل
ای روز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوز خون
تیدا دیوی دورست پا دست حال که المنزو چی در زینو هم مسلکان و وینی مو و چی شوی ندی تر دری و میاشت و مپلند موده که در رسانیو چلویخ کارکون که للاس ور کدی. د حکومت کابینه د روان کال د هود په 14مه په خپل غونډه کې د کبو 20مه د خبریالانو د ورځې په نوم ونوموله. د دې تصمیم هدف د خبریالانو د هڅو او قربانیو قدردانۍ خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. لا ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو، خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه یې د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملین پرون وویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15مې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیې اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن اعظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنکړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلط دي. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوې دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د اپوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خوړل شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هرکلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبې په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د بادغیس شرواکي هغه رپورټونه ردی چې ګوندې لسګونه سرتیری دي د طالبان لخوا په بالامرغاب کې اسیر شوي وي. د بادغیس د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیری د ترکمنستان هیواد ته واوښتل.
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د دې موضوع په اړه بشپړ ریپورت لرو. دا بم وایي چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګي د نظام دړنګېدو په معنا دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې د سولې پروسه نشي زیانمنولی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت پی آر ټي د دغه ولایت د محلي ادارې له لوري لوټ کیږي او سامانونه یې پاکستان ته انتقالیږي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نیوزیلینډ کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی دی. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه دروازه. د بادغیس شرواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو رسپانو ریپورت ورکړو چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولی. د بادغیس د والي ویاند وایي دا سرتیری تیر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون د ګاونډي هیواد ترکمنستان ته وختي چې ډېر ژر به د تورغونډۍ د بندر له لارې هرات ته ستان شي. صالح محمد صالح پرې ریپورت لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والي ویاند وایي د سولې په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته اوښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بلامرغاب ولسوالۍ موریچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتېري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هېواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وی تر دیرش پوری نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستنستی ویدي. خو د بادغیست ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنگر کې ناستي. د ولی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرنی اتباع همسته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
پوځي حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 300 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید چو حبیب وای چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ جوړ لاوښته ده. یو تن چې ځان قری یوسف احمدی او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د خندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنگیالیو د 34 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیری نیولې دي. خو د ولی ویان وایي چې ډیر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه شي. حڅه مو کړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راوخلو خو د هغه په منډلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخته سي. ناجیه صافی پرې تفصیل لري.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوې تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکېچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه ده او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکېچن نه شي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلی عرفان دغه شان وویل وروستي کړکېچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولې، بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د پی آر ټی وسایل د محلي ادارې لخوا چورکیږي او پاکستان ته انتقالیږي. دوی ادعا کوي چې مرکزي دولت د دې په مخنیوي کې تر اوسه اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چورکېدو له حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چور کې د دغه ولایت د والي او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتونیار آزادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه بارېږي چې تېره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لورې ونیول سول.
د پی آر ټی په چور کې د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پی آر ټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پی آر ټی څخه د ځینو مالونو د ایستلو خبره مني، خو وایي دا ټول کثافات او اضافي مالونه دي. د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان آزادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والي او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و، د غیر ضروري توکو د ایستلو پریکړه وسوه.
هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شو ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي د یو اداري جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ځای ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبری غونډه کې دا پریکړه سوې و چې له دغه ځای څخه بسرې ستن نه انتقالېږي، خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازبادي کانفرنس په خپله والي قمندان د امنیت دوی په خپله هم دغه پریکړه وکړله چې مونږ کبار په هېڅ صورت سره مونږ چاته اجازه نه ورکړو پکتیکا نه یې پاکستان خاورې ته جایې خواته واړوي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والي په وخت کې هم سوی و.
پرتی یو ځل مخکې هم د پخواني والي محب الله سمیم په وخت کې د یو معاملې له لارې چور شوې وه او ویشل شوې وه چې په هغه کې د مافیا ځینې کړۍ چې البته یوه مشخصه کړۍ ده هغه پکې دخیله وه.
دا په داسې حال کې د چې درې ورځې وړاندې یو شمېر موټران د شپې مهال چې له پی آر ټی څخه سامانونه پکې بار وو او پاکستان ته انتقالېدل د ملي امنیت د مرستیال او د دغه ادارې د منصوبینو له لورې ونیول سول چې له هغه وروسته په دغه ځای کې د خلکو غوسه راوپاروله او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو شمیر احتمالي کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دی او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. په دې اړه رپورټ لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو شننې ته چې نوریاس نوري د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي او لنډه کتنه ورته کوي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نورې غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې وروستی 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تېرې سیشن بې پوره پای ته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړ ایست. حمدالله محب د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته او له ځانه لرې کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یې وستره هیله ده خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2000 لومړي کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دوو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تېرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېواده ونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له 40 زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدان وایي دوی د خلکو استازي دي او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوه مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبریالانو ته ویل کولی شي چې د سولې پروانه پروسه کې له حکومت طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې عالي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي. وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشورې شریکې کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وای د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې یو مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې پروانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یاد جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو، کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامر ستمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامر ستمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. دا هم وویل پکار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه، بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي، هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهری آزادی راډیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدامه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه، دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوې او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بښونکې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا نیوزیلند کی دا تیر جمعه تر حملو روسته او افغان پدیر رسنیو که دا تل پتو گیاد شوی. عبدالعزیز وی حدسه وقت دا تیر جمعه پورز دا حمله کون کی مخه و نیسی. بلخوا پا دی حمله کی دا وجه شو کسان و شمیر 50 ترسیدلی چی دا نیوزیلند پا تاریخ کی تر طول لوی دلیز وجه نبلل شوی. سالی محمد سالی دا رویترز خبری آژانس پا حواله نور تفصیل رانده کهی.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چر شار کې پر دو جماعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصله وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متي الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جماعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جماعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی یې ولید چې نظامي دریشي یې پتن کړې وه. 38 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. د یوې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې خو ده ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته یې د حمله کوونکي هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی و او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جماعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د ټروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چی ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی وو د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چی د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حملې مخکې یوه وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمېر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسله وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې 15 د ملي اردو سرتېري هم وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي په بالامرقاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې د دې شورا د یو غړي فرید اخیزوي په وینا پکې تر 100 زیات سرتېري وژل شوي دي. دا کندهار والی وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاشي سیمه کې په یوه چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې په جوماتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې غوربند په اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپ وزمي یو ځای کېدل ګڼي، خو د امریکا په شمول ویدیځه نړۍ په زور د اوکراین د یوې برخې لاندې کول بولي. دا سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او عامه نظم دفاع وکړي. ول مورز د اپوزیشن ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ يرغل وربوله او د لنډ شپې لپاره یې ونیوله. او اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر دغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالونو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راسو. د انصاف په لټه پروګرام خبریږي. ورپسې د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د عبدالهادي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوراره د ملي اردو منسوب وو، سو کال مخکې له مخالفینو سره په جګړه کې شهید شو او حکومت حکم وکړ چې د کورنۍ ته یو نمرز مکه ورکړل شي. د وای سو کال کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو زمکه ورته نه ورکړل کېږي. او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې د دې موضوع ټول کارونه نهایي شوی او د نوي کال په لومړیو کې به د شهیدانو کورنۍ ته یو یو نمرز مکه ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نوم عبدالهادی ده، یو افسر د اردوی ملی هم د اردوی ملی د شهیدان د وارث.
مشکل ده سو؟
مشکل می دا سید چې د آزادونه چې د جمهور رئیس امر کړی و چې شهدا او تیاوه او ځکه په ولایتو کې ورکړی سي منګه د اوردارای محل نه د اسناد مو یو له کاپیسا ولایت ته، بیا کاپیسا ولایت د کوهستان د لوبړی سي ته ولي کلا شاروالی ته هلته چې مو یو له دغه اسنادونه د څلور کاله کېږي چې هلته د اسناد ارتباط شعبې کې قید شو بیرته دغه اسناد معلوم نه شو چې مونږ ته دغه سي اول کې ورکوي دغه تکه ولایت ته ورکوي که نجراب ته ورکوي هر چې پکې راکوي وخت همدا چې دغه معلوم شي چې چېرته دغه زمونږ مشکله کېږي.
دغه شهید څوک دی، تا سره څه تعلق لري؟
د ما وراره وه، وکیل شرعي وکیل یې زه یم، احمد استاد نومېده. دغه تګاب د تاسیس په تګاب کښې د ماین د انفجار په اساس کښې شهید شوی و.
څنګه شهید شوی؟ څه کار یې کولو؟
بریدمن د اوږدې ملي و د ماین په انفجار کښې وظیفه په صحنه کښې شهید شوی و.
نور حقوق خو یې ورکوي، میاشتني حقوق
و صاحب. دغه ماشین ماشینې چې و اوس شهدا او معلولین ورکوي و. دغه ماشینې اوس نظر په کوم هدایت راکام سو خو راکوي، خو متا دغه مځکه مسله پاته شو.
د ځمکه یې تاسو ته په کوم ځای کښې ښودلې وه؟ نجراب ولسوالۍ کښې ښودلې وه.
نجراب کښې صرف د نجراب د ولسوالۍ خلکو ته یې ښوولې وه، نورو خلکو ته هر یوه ته یې خپل ولسوالۍ کښې یې ښوولېکښې چې مځکه دغه غاصبین غصب کړی دي د دولت زور پرې ونه رسېد. دغه څلور کالو کښې د مونږ اسنادونه ساتلی وو لکه چې ځینې بېرته اخیستی نه شو. اوس دغه اسنادونه مو بېرته ولایت ته یوړله چې دغه والي صاحب اوس ووایي چې دغه خلکو په باره کښې څه تصمیم لري. دغه نور ولسوالۍ ګانو چې دننه ولایت کښې ویلي وو چې یو ځمکه ده هغه شرعي مسله.
خو که بله ولسوالۍ کښې ځمکه در کړي هلته خوشحاله هستئ؟
اوس دغه نجراب کښېم چې ورکي خوشحاله یو چې ورېکي اوس چېرته چې ورکوي چې ورېکي.
نو والي صاحب ته خو به تاسې مراجع کړي، والي صاحب څه وایي؟
مراجعه مو وکړله صاحب، مراجعه مو وکړله صاحب. بس دغه عادي خلک خو نه شي تللی. والي صاحب ته هم دغه زمونږ اسنادونه بېرته د اسناد ارتباط شعبه کښې قید شو.
هلته خو به د شهیدانو د معلولینو کوم ریاست یا مدیریت خو به یي، هغه څه
شته صاحب؟ هغه ته مونږ مراجعه وکړل، هغه ویلي چې دغه د ولایت کار دی چې چېرته تصمیم نیسي مونږ دې کښې دغه نه لرو، دا خو مو تصرف نه لرو. دا د والي د ولایت د شورا فیصله ده چې چېرته تصمیم نیسي.
د نورو شهیدانو فامیلونو ته یې ورکړې ده ځمکه؟
دغه حصې اول ته او حصې دو ته او دغه کوفرنانو چې د کاپیسا د دغه درې ولسوالیو ته تر اوسه نه ده ورکړې. صرف د نجراب او د تګاب څوک واخېستل هلته نجراب کښې ورکړله دوه کاله مخکې، یو کال هم بند شوی و. اوس بېرته خوشي شوي دي چې مونږ مراجعه وکړله ولایت ته چې که هغه نجراب کښې هم ورکوي چې رایې کښې خل د تګاب او د نجراب د ولسوالۍ شهیدانو معلولینو ته هغه چا چې مراجعه کړې دي هغې ته ورکړې وو پروسه کال نجراب کښې. دغه د حصې اول حصې دو یو څه خلک پاته دي چې دغه ځمکې ته ماتل وو د حصې اول. اوس چې دغه خلکو په باره کښې څه تصمیم نیولي دي چې دغه مشکل
ښه ستا مشکل به مطرح کړو د والي صاحب سره یا کوم بل مقام سره به یې مطرح کړو.
که داسې وشو چې زه ورکړم اسناد وګوري کېدای شي هغوی ولسوالۍ باندې بیا ولیکي د نجراب په ولسوالۍ باندې د شاروالۍ چې دغه نمره دا سړي ته ورکړي.
مونږ کوشش کوو چې تا وغواړي.
ډېر خوشحاله یم، خدای مو تاسو ولري.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والي له ویاند ښاغلي قیس قادري سره شریکه کړه. جناب قادري صاحب، د عبدالهادي په نامه یو کس د کاپیسا ولایت نه ټیلیفون کړی چې دا د احمد رشاد وکیل دی. احمد رشاد د ملي اردو یو سرتېری و چې هغه شهید شوی و، لیکن څو کاله مخکې دوی ته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شو، لیکن کلونه وځي چې دغه ځمکه دوی ته حاصله شوې نه ده. ستاسې نظر مو غوښت.
سلامت استی، البته تاسو نه مننه چې دغه رقم ستونزې تاسې د خپله د رسانۍ طریقه انعکاس ورکوئ او وروسته د دې من په احترام سره ویلی شو د دې عبدالهادي په نوم چې څوک مشکل لري. دا یوه معضله وه چې زمونږ ولایت کښې البته راپېښه شوې وه، دیو ته یې شرک منظور کړ د احمد بیگ تپې سر کې د ولسوالۍ د نجراب د کاپیسا. او دا د کلونه را په دې خوا نه پوهېږم چې څه ستونزې وې، دا نمرې توضیح شوې هغه زورواکانو ته او هغه البته واسطه دارانو خلکو ته. د دیو په حق کښې جفا وشوه، د ادارې محلي د کاپیسا دې کښې هلې ځلې د پخوانه هم وکړې او چون نتیجه بخش نه وي ورسته ده څوک چې رهبری کې د کاپیسا ولایت البته په نوم د عبداللطیف مراد نوای ګمارو شوی ده البته تقریبا یو کال کېږي دا چې ورځ نه راغی دا منزله ورته هر حکومتداری کې چې د اقدام کو یوه منزله دا وه همیشه مخترات الله بلاخره د تصمیم اونی وي چې مرکزی حکومت نم کمک و غوغالی او زین مسئولین چه دیکی زیده خلوات دیوتا دیرو پناست و سره دیوتا اول حلا را پیدا کی ولی که کم زایل تا نشته حد اقل یا بدیل زایر تا نظر کنی وشید و روست از دی جلسو من وطوانی دلو چه دریس و جریب زمکه احمد بیک تا پیسر که در نجاب و رسوالی که تزبیت کرو او دا دریس و جریبه من ریاست شهرسازی ته هدایت ورکول شد د اداره محلی که کاپیسا خلو خواهن چه هر سا جلد ده خط اندازی ده موقع اداری پروسیجرونه ته مراحل که او آماده ده توزیع شهیدان و وارثین و تکی چه من داد ورکول دیر زر به انده نیوی کال که من به افتتاح تداغیز و او نماره به توزیع کو او تاسی درستانه ده خواهن بیام یا زلی بیا ده عبدالحادی نوم پنامه ته اطمینان ورکوم چه انشالله رای بشی به خپل نمره به توزیع ورتشی او دا مشکل ته یو ډیر خل را حل پیدا شوه.
جناب قادر صاحب ډیر زیات تشکر کور ودا
تاسو نن مننه سلامات اوس
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. خوشحال هم چې د دې اونۍ د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او دغه خبرونه تاسو ته زنن طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو کسانو پیغامونه خپرو کړو چې ستاسو کوم عزیز یا دوست پیدا کړي او یا د هغه په هکله معلومات لري، او وروسته به هغه پیغامونه خپرو کړو چې تاسو ګرانو اوریدونکو د خپلو ورکوسو دوستانو د لټې په منظور د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې پریښي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. بعد از دیر رو کارکون بتایید اول سلامون رو رانی کوم و هم در خبر روزگان و نایت احراوی دولو سوله سخه کوم. آقا سره چی پا تیر دو شما بانده خبری کولی چسما در پینزو کال و زوی و رکلی هم پا شبا گنگای دی پا غرو کن دی آقا لک پیداسه و دی روزگان و نایت احراوی دولو سوله سخه خبر کوم. ما نو مصطفا دی، ما داش مهرا ده، زنگ را تو خف لار دی سپر دوا پینزاتا یولو سوا دو پینزوس. هم دیش میره توی زنگو خی ازوی از مشتره دلتا یو زایدی و داد اختل زی بوزی کپ لاری او کپل کریب بار موقع نمیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون در ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندز د ولایت د قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. یو ورور د دلو پر اوله باندې یو پیغام پرېښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه او چا ته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغه اوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0 3 1 0 1 شمېره بیا وایم 0 1 0 3 1 1 0 1 دغه زما شمېره ده که دغه ورور ما زغه اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. د خدای په امان. سلام.
سلام ونونه کې له ازادي راډیو ټول قلمونو کارکونکو اوریدونکو ته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب ډول سوالینه. البته یو کس په نام د مسعود خورمی ما ته زنګ وهلی و چې لیس شپه کله مخکې راغلی یم ایران ته او دلته زندانی وم. اوس له زندانه خوش یم او نو دوستانو نه هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي نو ما ته دې زنګ ووایي. زه به د خورمی صاحب شماره ورته ورکړم. زما ټلیفون شماره ده 0 9 8 1 یویش صفر یو بیا شماره تکرارم صفر و اته نه دوا یو دوا یو صفر یو خدای فوان.
السلام علیکم. او ارست رخیلم د دې سابز نه دلته یو کس ده د احمدشاه په نامه باندې چې په دې ورځو کې بیا هم پیدا شوی ده دلته ګرځي که د هر چا خپل خپلوان یي دې شمارې ته زنګ وکړي صفر اووه سوه دېرش یویس یویس صفر صفر بیا شماره تکراروم صفر اووه درې صفر دوه یو صفر صفر د خدای په امان.
گران اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د کومچا کومرک عزیز یا دوست پیدا شوی او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې.
بله السلام علیکم. زه بالقیم لسمال د پراد ولایت بالا بلد ورسالی د گرانی د کلی سره ستای سره پلین کې مو وروره زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د بل معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر وره ماته زنګ را ووهي. 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوه شپز اته شپز شپز ده ازادی راژیو تخیر دیر ازیاد امنه نه چیز مش پیغامون اخباره ای.
السلام علیکم. زر ریاض منگل مینه ناکی اما ده نگره هر ولیت ده بیسود اوله سواری ده راجورو کلی و سیدون که اما یو دو کاله مخکې زما یو د تره زوی ده چې نقیب الله په نوماندې ده نظرکه شوی ده کار چا ته معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووښي 0 9 8 9 5 0 شماره یو ځل بیا وایي ما 0 9 8 9 5 0 کار چا ته معلومات وي د مهربانۍ هغه دې ما ته زنګ ووښي.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نه یې د ولسوالۍ د شرشرک د سیمې خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه دی سیوزړی سړی دی. دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. دا اویا کلو تر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلی یا د مرګ یا د ژوند درکې وسی وهي موږ ته دغه لمبر باندې زنګ ووهي 0 1 3 0 یو نه 15 یو اړه دی وایم 0 1 3 0 یو نه 15 هر مسلمان سره چې معلوماتي مسجد په دغه لمبر ژوندوی او سلام.
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د مچک ولسوالۍ څخه تاسو د ازادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی د رضا ګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څه وارې موږ پسې لاړلو د غزنی په ښار کې مې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چا ته د ده معلومات وي نو مسلمانه د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي 0 1 15 9 6 9 15. بله شمېره د تلیفون ده 0 1 1 2 6 8 2 6 5. که چیرې څوک معلومات لري په دې اړیکه د زموږ سره تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. د وروره زموږ یو سیاه پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې رزګۍ نومېږي د ناوې ولسوالۍ د سیمې دی. خوسرآباد دا یو غاښې شین دی په سرعت داسې نیانکته سړی دی. ډېر د کرزي په 4 کاله شکېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی. نو وسیا دې 10 کاله کېږي چې ورک دی. وروره هر چا کلی دلی یا هغه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سره هیڅ ډول आवाज اوري نو شته په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 3 0 3 0 10. یو ځل بیا انتخاب او شمیره 0 1 3 0 3 0 10. بل شمیره هم د 0 0 8 8 4 10. یو ځل بیا 0 0 8
اتیا سوارلس داستاسو داغو مو یو غټ دغه دی او ډیره درنه شرینی لري هر چا معلومات راکړي استاذ د ازادي راډیو د همکارانو او د اوریدونکو سره یو جهان مننه سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0302 3 8 5 2 4 6. دا زما د ټلیفون شمېره ده، پر دې ما سره زنګ ووهي بس. نو دا زما د ټلیفون نمبر دی، هر څوک د ده په اړه معلومات لري او حال راته راکړي شیرینې هم ورکوو مهرباني.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وگران مسلمان اردو میں خبر حفیظ عبدالرزاق نصرت اللہ نصرت نصرت اللہ نصرت مشورہ دی تقریباً کنگہار والی دکھے عمر تقریباً دی سنا گردی اور جنی علم زخم کی دیا گی طالب العلم دی او دیر چالاک او بیدار حالت دی ہر مسلمان روی کیا پاہس لے معلومات کری ترداغ نمبر دی سماسین کی شرینی ورکول کی دی 0 0 1 0 2 3 4. مارا بیا تکرار ہوگا 0 0 1 0 5.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ترو خبره کوم. بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده یو څه د اعصابو مشکل لري. انباران ایوبی نمیر د دې میاشتې کې د خپله زه فورک ته سوم جلال زای ده که د هر چا څه درک وي یا د خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0 0 1 0 0 5 5 5. وسلام.
السلام علیکم. ریڈیو السلام علیکم. ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکنه زما یو د کازی د حمدالله په نامه د کندهار ولایت د رمبه ولسوالۍ د خجمت د کلي اوسیدونکی دی. که دوی زما غږ اوري یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دي زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 0 5 1 2 0 2 0. د ټلیفون شماره حفظ لی بیا تکرارم 0 0 5 1 2 0 2 0. او خپل شیرینی دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم. حجابے تو لکر کون تو جمع سلامنا زمن گئے اورور احمد جان ولد حضرت جان وزیر و شدین کے پہلن پا چانتلہ کے سکونت کی اور ہر چاہتے کی معلوماتی اور یہ پیجنی نو قدر شمارہ دے منتظنگو 70 88 یوش پیتا نو حتا لیا جاب اس طرح سے ہوتا مہربانی بھی نمبر معلومات.
السلام علیکم. زه رزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلی اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی یو مې اشه دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی. همدارنګه یو مې اخشه دی چې ورسره یو ځای نه درکه سوی دی. سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومان دی ګلولي افغان ولی. دوی هم دا درې کاله کېږي د کوره نه درکه سوی دی. چې هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0 0 2 2 0 5. ټلیفون شمېره 0 0 2 2 0 5.
زه په تاسو سره راځم چې ژوند ولسوالۍ د لاله اباد منځ کې سره په تماس کې یم. یو رښتوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې د کور وتلې نه درک کړي چې چارات نه لري. د پلان په بلم دا ته یم په د ازادي راځي کې شې دی نو چې کاورېدلې چې بیا دې له اخرت نه لرو چې دا څنګه او دې څه نه خوښ دي چې دا د ما ته یم نشر کې. نو هر څه په پیدا کې په دغه نمبر دې څنګه وي 0 0 8 0 8 0 2. بل نمبر دی صفر اووه سوه اته سوه اته سوه څلور ویشت دا دوه نمبرونه دي. دا سړی ته چې زنګ ووهي بس نو دا به ډېر د ده به ثواب شي، ستاسې به هم ثواب ونه شي. خدای پاک دې خیرونه درکړي مخصوصونه معلم.
سلام علیکم، زه عباد رحمان یم د میدان وردګ ولایت نه. د نر نر سوالی نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما ورور د عبید نومېږي چې دا یو کال برکت شوی ده. جمهوري زوی ده، زه خپل عبدالرحمان نومېږم. دغه مې شماره ده که څه مې ورور شما معلومات ما ته که راکړې زه ډېره موقعه مې شیرینی ورکړم. زه پروا یم شپږ دوه سوه دوه ویشت شپږ شپږ سوه نیمه. دغه مې شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم، زه د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات، له غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده، دا پنځلس کاله کېږي چې تللی ده. هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي، په دغو شمېره دې زنګ راته ووایي. پلار یې مرد او مور یې ژوندی ده، هغه ډېر پسې جګرخون ده. مو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه څلور 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 شپږ څلور اووه صفر. بیا تکراروم شمېره صفر اووه اووه څلور 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 شپږ څلور اووه صفر. د لطفاً په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي. او هر مسلمان وګړی لا دی خپل دې موږ غاګار وي. لطفاً په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووایي چې دوی خپل خپل خپلوان ټوک ډېر جګرخونه دي او خپله مور یې ډېر جګرخونه ده. که دی خپل هر وي زنګ دې ووایي. السلام.
قدرمن اوریدونکو، دا وه هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې پریښي. نو تاسو د هغه عزیزانو او دوستانو د پیدا کېدو په هیله چې تاسو یې په لټه کې یاست، د نن ورځې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو یو خبره په یاد ولرئ چې کله چې غواړئ د خپل ورکسوي عزیز په حق له پیغام ثبت کړئ، نو لطفا لومړی خپل نوم او بشپړ آدرس او وروسته د هغه ورکسوي عزیز پوره نوم، سن او ځینې نښې نښانې ذکر کړئ چې پیغام مو بشپړ وي. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله ښه چاره.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000024361. یا وری بیا وایم 0000024361. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
پیار کی دیو فاپا سے دے سوچے پیار کی